द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ګرانو اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ریډیو ده نن د ګل ورځ کال 2015 د جولای د میاشتې 28 نیټه ده دا وخت په پاکستان کې د سهارت نیمې افغانستان کې د سهارت او دلته په واشنگټن ډی سی کې د جولای 28 نیټه ده د اتوار د شپې 11 بجې شوې دي د وایس اف امریکا دی ریډیو په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې درته زه بختور شاه هرکلی وایم غوښی د وس وخت د مهمو خبرونو سره ټکو ته د پاکستان په مختلفو برخو کې د پشکال بارانونو او سیلابونو په زرګونو خلک ځپلي او بې کوره کړي دي د خیبر پختونخوا چترال ضلع کې د سیلاب له کبله د مړو شمیر 250 ته رسیدلې
اوپر کې علاقې ہیں اپر چترال ان میں صورتحال کافی خراب ہے مزید اس میں فلڈ آئے ہیں
د افغانستان په بدخشان ولایت کې افغان طالبانو د ورجو لسوالۍ تیگران پوزی مرکز قبضه کړی او نیول شوی شپکشلی افغان عسکر یې بیرته خوشی کړی دی افغان چارواکی وایي د پیښې پلټنې به کوي
بدخشان پیښه د کورنیو چارو وزارت سره یو ځای څیړل کیږي دفاع وزارت په تعصب باندې دا پیښه تاییدي چې رامنځته شوې ده او د سیمه ییزو ارګانونو سره د بدخشان د سیمه ییزو ارګانونو سره هم په دې باندې اخته دی کله چې ټول معلومات تکمیل شو تاسو سره یې شریکو
امریکا د ترکی لخوا د شام او عراق په سرحدونو کې د داعش او کورد یاغي ډلې پی کی کی په ضد د هوایي بمباری مرسته کړې داعش او پی کی کی دواړه د یو بل په ضد عراق او شام کې جنگيږي
بلخوا ترکی د تندرو تنظیم داعش او جدای غختون کی کوردی تنظیم پی کی کی پر ضد جاری پوځي عملیاتو جاری غستو لپاره د نیټو غړي ملکونو د سفیرانو غونډه راغوښته ده دا غونډه به د نهې پورس په برسلز کې کیږي
قدر من اردن کو اس وقت شهر دی او د یو شمیر نور خبرونو تفصیل ته د خیبر پختونخوا په شمالي سیمه چترال کې په تیرو لس ورځو کې د درنو بارانونو او سیلابونو له کبله د مړو شمیره 230 ته رسیدلې ده او د 300 نه زیات کورونه ډوب شوي دي یو شمیر پلونه او سړکونه هم باران وران کړی دي د خیبر پختونخوا د قدرتي آفتونو په وخت د امدادونو اداره پی ډی ایم ای وای د اتوار په ورځ د چترال سره نږدې او یا نور کورونه سیلاب وړي دي او د دوی اداره امدادونو ته تیار ده د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی او خبری کانفرنس په وخت د چترال صورتحال خطرناک بللې نوموړي ویلي په راتلونکو څو ورځو کې د نورو بارانونو امکان دی چې ورسره به د خیبر پختونخوا پیښور نوخار مردان چارسدا سوابی کې هم سیلابونه روزي د موسمیاتو محکمې مشر مشتاق علی شاه ډیور ریډیو سره په مرکه کې ویلي دي د سندونو خوښه اوسیدونکو خلکو له بیداری په کار ده د پی ډی ایم ای مشر امیر افاق هم ویلي دي دوی امدادي کارونه ګړندي کړي دي خو د افغانستان حکومت وایي په بدخشان ولایت کې د تیگران پوځي مرکز کې د 160 افغان عسکرو طالبانو ته سلامي کېدو د پیښې به پلټنې کوي په بدخشان کې په تیگران پوځي مرکز طالبانو له تیرو درې ورځو راهیسې سختې حملې کولې چې اخر ورته د دغې کې هم پوځیان تسلیم شو د افغانستان د ملي وزارت ویان جنرال دولت وزیری ویلي دي د دغې پیښې پلټنې به کوي چې څنګه په دومره لویه شمېره کې افغان پوځیان طالبانو ته تسلیم شو او بیا طالبانو خوشي هم کړل د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي نیول شوي افغان پوځیان یې د ځایي سپین روبو په غوښتنه په دې شرط خوشي کړي دي چې دوی به بیا د حکومت سره همکاري نه کوي په دغه افغان عسکرو شک کیږي چې په سلا یې طالبانو ته خپل مرکز یعنی پوځي مرکز پرېښی و اخوا د ترکی په جنوب مشرقي سیمه کې د موټر بمی چاودنې دوه تور پوځیان وجلی او سلوري جوړ کړی دي او د ترکی جنگي جازونو په شام کې د داعش په مرکزونو او عراق کې د کل ادم کردستان ورکر پارټي یا پی کی کی په کیمپونو بمباریانې کړې دي امریکا د ترکی له دغه حملو ملاتړ کړی د ترکی پولیسو په هیواد کې په سونو مشکوک کردان هم رانیولې دي بلخوا د ترکی د نهې په ورځ باندې په برسلز کې د ناتو هیوادونو د سفیرانو مهمه غونډه هم رابللې چې په سیمه کې د امنیت جاج واخلي او د شام صدر بشار الاسد ویلي د دوی پوز د هیواد ځینې سیمې په ترهګرو بیللي په ټلویزیون قام ته د وینا په وخت نوموړي د خپل فوز د دغې تګلارې دفاع کړې چې هغه برخې قابو ساتلي کومې چې مهمې وي او ټول هیواد یې د ترهګرو په ولقه کې د ورتلو نه بچ کړی دی بلخوا د امریکا صدر براک اوباما په دوه ورځني سفر د افریقا ایتوپیا هیواد ته رسیدلی دی، چېرته چې بنوموړی په ترهګرۍ، بشري حقونو او په جنوبي سودان کې په خانه جنګۍ خبرې اترې کوي. صدر اوباما تر اتوار په ورځ په ادیس ابابا کې د ایتوپیا وزیر اعظم هیلی مرجم هرکلی ویلی دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمنو اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. په داسې حال چې د پاکستان په مختلفو برخو کې په شکال بارانونو او سیلابونو په زرګونو خلک بې کوره کړي دي، په سونو کلی ډوب کړي دي. د خیبر پختونخوا چترال ضلع کې د تیرو لسو ورځو راهیسې د بارانونو او سیلابونو لړۍ تقریبا 22 کسان وژلي دي او په سونو کورونه ډوب کړي دي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی په دې اړه باندې بیړنۍ غونډه کړې ده، پریس کانفرنس یا خبری کانفرنس یې کړی، او ویلي دي چې د چترال صورتحال خطرناک دی او په داسې حال چې د نورو بارانونو امکان دی. نو د سیلابونو دغه لړۍ د خیبر پختونخوا کوزو پرتو سیمو ته هم غځېدای شي. د دغه خبری کانفرنس نور حال د ډیوی رادیو خبریاله سادیه قاسم شاه وړاندې کوي.
د صوبا خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی میډیا ته وویل چې درستو بارانونو د لاسه که یو طرف ته د پیښور بوجنه ناله کې د اوبو کچه اوچتېدو د لاسه کورونو ته اوبه ننوتلی دي او څو کورونو ته نقصان هم رسیدلی دی، خو خلک محفوظ دي او مقامی سکول کې د هغوی د اوسېدو انتظام هم شوی دی. خو په چترال کې د سیلابونو د لاسه صورتحال دغه وزیر تشویشناک وګرځولو.
چترال کی جو صورتحال ہے وہ گزشتہ رات سے اور آج صبح کی بارشوں سے خاصی تشویشناک ہے. جو اس کے اوپر کے علاقے ہیں اپر چترال، ان میں صورتحال کافی خراب ہے، مزید اس میں فلڈ آئے ہیں. اور ساتھ ہمارے پشاڑ میں آج صبح بدنی نالہ جو ہے یہ 15,300 کیوسک کی حد تک پہنچ گیا تھا صبح. گھروں میں 4-4 فٹ تک پانی داخل ہو گیا تھا. کافی املاک کا، لوگوں کا، سامان کا نقصان ہوا ہے اس میں، لیکن شکر ہے کہ انسانی جانیں محفوظ رہیں، لیکن ایک بچی کی بہنے کی اطلاع ہے.
دو صوبائی وزیر مشتاق غنی ترمخہ کا پیخور اور نور ضلع لکھ نوخار کے راتلون کے دریو رزو کی پیشگوئی شوی نور باران ہوشو نو دے سرا دا صورت حال نور ہم تشویشناک کے دو خطر دے. خود چترال دا بر علاقو په حقلا دوی اویل چې دغلتا د سیلاب د لاسا ډیر نقصانونه شوی دي. چترال کې تر اوسه د سیلاب د لاسا د مړو شمیره 22 تا او 312 کورونه مکمل تباه شوی دي او زیات نقصان مال یا سارو ته شوی دي او 1200 ساروی مړ شوی دي. د چترال د دغه علاقو خلکو لپاره ټینټ، کمبلی او د سکول اوبو لپاره دوی د فوز هلیکاپټر استعمالوي او د صوبې خپل هلیکاپټر خراب ولاړ دی. د پیښور او چترال ضلعو کې د بارانونو او د سیلاب د لاسه نقصانونو په هکله د آفتونو د مخنیوي لپاره ګام پورته کوونکي صوبایي ادارې پی ډی ایم ای مشر عامر افاق ډیوا ریډیو ته صدا وویل.
ډېر زیات بارانونه شوي دي، وړاندې ایکسپیکټډ دي بارانونه، او ټول اډمنسټریشن په های الرټ دی. کم کمزي کې چې ډیمیجز شوي دي موږ مکمل کوشش ته چلته کمپنسیشن ورکو، او چې کمزي کې نقصانات شوي دي چې هغه پوره کړو. او چترال خاص کر ډېر ریموټ ایریا ده، آئی کے جی اپر چترال کے نور چکم ڈیر ویلیز دیا تھا، انفراسٹرکچر ڈیمیجز ڈیر زیادہ تھی. آئے دا پار ہم گورنمنٹ خصوصی پیکیج فیڈرل گورنمنٹ اور پروینشل گورنمنٹ کڑے دے چې خلکو ته چې کومه اکسسېبيليټي پرابلم دی چې هغه وته نوي.
مشتاق غنی ویل چې پرون هم چترال ته د سکول اوبو دوه ټرکونه لیږل شوي او د اوبو پاکولو سه یو لک ګولې هم لیږل شوي دي. چترال کې د سیلاب د لاسه دوی ویل چې درې سلويخت اوبو سپلای سکیمونه، یو کم دیرش پولونه، 50 دکانونه، 15 جماعتونه، شپږ هوټلې او سلو سکولونه مکمل تباه شوي دي. او په پیښور کې د بارانونو د لاسه تر اوسه لاسه جانی نقصان نه دی شوی، خو په بوجنی نالای کې یو ماشوم پریوتې او تر اوسه بیدرکه دی. سادیه قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، پیښور.
منور ځن کو وایس اف امریکا دی ورډیو ته غوږی. د افغانستان حکومت وای بدخشان ولایت کې د تیگران پوزی مرکز کې د یو سل او شلو افغان عسکرو طالبانو ته د سلامي کېدو د پیښې به پلټنې کوي. افغانستان د ملي وزارت ویان جنرال دولت وزیری ویلي چې دغه پیښې پلټنې به کوي چې څنګه په دومره لویه پیمانه په دومره لویه شمیره کې افغان پوځیان د جګړې بغیر طالبانو ته سلامي شوي دي او په دغه پوځي مرکز کې ګاډي وسلې او ټول ساز سامان د طالبانو په لاس کې ورغلی. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې نیول شوي افغان پوځیان یې د ضعیف پین روبو په غوښتنه باندې په دې شرط خوشي کړي وو چې هغوی به بیا د حکومت سره همکاري نه کوي. د ډیوی رادیو خبریال کمال سادات پر افغانستان نه تفصیل راکوي.
د تیرو څو ورځو رئیس د بدخشان ولایت د ورجود ولسوالۍ د ترګران په فوزي مرکز باندې د طالبانو لخوا ډېرې سختې حملې وشوې او دغه حملو تر څو ورځو پورې دوام وکړ، خو بل اخره د ترګران دغه فوزي مرکز طالبانو ته تسلیم شو او پکې د وسلو مهماتو او موټرو ترڅنګ پکې یو سلو شل افغان سرتیري هم د طالبانو لاس ته ورغلل، خو ډیر زر دغه سرتیری د طالبانو لخوا بیرته خوشی شول. دا چې ولی داسې وشول چې په یو وخت او په یو ځای دومره ستر فوزي مرکز د امنیتي ځواکونو سراسره د طالبانو لاسته ورغی او بیا ولی په بیړه سره نیول شوي امنیتي کسان طالبانو بیرته خوشی کړل، په دې اړه حکومت وایي چې دوی په اړه جدي پلټنې او تحقیقات پیل کړي دي تر څو معلومه کړي چې علت او سبب یې څه و. جنرال دولت وزیری چې د ملي دفاع وزارت ویان دی په دې اړه په خبری کانفرنس کې وړاندې داسې وویل:
بدخشان پیخه د کورنیو چارو وزارت سره یو ځای څیړل کیږي، دفاع وزارت په تعصب باندې دا پیخه تاییدي چې رامنځته شوې ده او د سیمه ییزو ارګانونو سره، د بدخشان د سیمه ییزو ارګانونو سره هم په دې باندې اخته دی. کله چې ټول معلومات تکمیل شو تاسو سره شریکو.
که څه هم د ملي دفاع وزارت د دغې موضوع د څېړنې خبرې کوي، خو اخوا بیا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې دغه پولیس له څو ورځنۍ کلهبندۍ وروسته طالبانو ته تسلیم شول او بیا د سیمې د سپینګیرو په منځغړیتوب په دې شرط او تضمین خوشی شول چې دوی به بیا له حکومت سره همکاري نه کوي. خو په دې اړه بیا د بدخشان د ولي ویان احمد نوید پروتن وایي چې دغه پولیس له کوم شرط نه بغیر خوشی شوي دي. د زیاته کړه چې دغه کسان په یوه دستوري شکل چې پکې ځایي کماندانان لاس لري طالبانو ته تسلیم شوي ول، او همداشان د بدخشان امونیا کماندان بابا جان هم دا خبره کوي چې دا ډیر شرمونکی کار و چې د سیمې ځینو کماندانانو پکې لاس درلودی. بابا جان وویل چې په دې اړه تحقیقات روان دي او که کوم ځایي کماندان پکې پړ وبلل شي نو سخت قانوني سزاوي به ورکړل شي. کمال خټک، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، افغانستان.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرخه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه زمنګ دا خبرونه نیخ په نیغه خبريږي. د ترکی جنگی جازونو په شام کې د داعش په مرکزونو او په عراق کې د کلدم کوردستان ورکر پاټۍ چې بیلتون غوښتونکي یاغیان دي دغوی په کیمپونو باندې بمباری کړی دي. امریکا دغه ترکی د دغه حملو ملاتړ کړی دی. بلخوا ترکی وایي چې د نهه په ورځ باندې به په برسلز کې د ناتو د هیوادونو سفیرانو مهمه غونډه هم رابلی چې په سیمه کې د امنیت جاج واخلي. دا ټول تفصیل د وایس اف امریکا پر رپورت کې ما وجهل وړاندې کړي.
د شام صدر بشار الاسد منلی دی چې د یاغانو پر ضد جګړه کې د هیواد زیاتره برخو باندې خپل کنټرول ساتلو لپاره په ځینې سیمو یې خپل کنټرول بیلل دی. خاغلی اسد د اتوار پروس په سرکاري ټلویزیون وینا کې دا خبره وکړه:
فالدول المتمسكه بحقوقها لابد وان تنتصر.
دی وای کوم هوادونه چې د خپل حقونو ترلاسه کولو لپاره ودریږي نو هغه اخر خپل هڅو کې کامیابیږي. څنګه چې ایران د نړیوالې ټولنې سره اټومي مذاکراتو په لړ کې اخر کار کامیابی ترلاسه کړه. د صدر دا وینا په شام حکومتي ټلویزیون باندې نیخ پنیغه وښودل شوه. دا لومړی ځل و چې شامی صدر د یو کال نه زیاتې مودې کې وینا وکړه. په خپل وینا کې خغلی اسد داوا وکړه چې ترهګر هوادونو په شام کې اغیډل سره امداد زیات کړ دي چې په شامي ولس کې یې راتره خوره کړی. د زیاته کړ ده چې د هغه حکومت په شام کې د سلورو کالونو روانې شخړې یو سیاسي حل روباسلو ملاتړ کوي.
نتجاوب مع كل المبادرات لذلك ذهبنا الى حوارات جنيف وموسكو.
دی وای چې د شخړې حل د مذاکراتو په لارو باسلو په حق کې دی. صدر اسد ویل چې د هغه سکر د هواد ځنی سیمونه په شاشه ودی ځکه چې دوی د هغه سیمو دفاع ته زیات توجه ورکوله کوم چې په پوځي او اقتصادي توګه اهم دي. خو د پدې خبرې زور واچو چې باید شامی ولست د سیاسي او نسلي تفریق په وجود خپلو کې متحد وسی.
فبالتوازي مع الهواجس الامنيه هناك ايضا الهاجس.
د شام صدر دا هم ویل چې د بجلی لوټ شډینګ د تیلو کمی او د سکلو بو نشوالی د هغه اقتصادي جګړې نتیجه ده چې د هغه په حکومت ورته پلي شوې ده. صدر اسد ویل چې جګړه به جاری ساتو او زیات کړه چې د شامی پوس په کتاب کې د ماتې ټکی نشته او حوصله به نه بیلی. په هواد کې د یاغینو سره جګړې کې بوخت شامی پوس د افرادی قوت کمی پوره کول لپاره د جولای میاشتې نه پوس کې برته شروع کړی دی. د نوړاندې صدر اسد د پوس کې برتونه لری اوسېدو والو او د پوس پر خودو والو لپاره د عامه معافی اعلان کړی وو. د خبری جنسو تر مخه د شام پوس شمیره درې لکوه خو په جګړه کې وژنو او د پوزیانو تختیدو لوجې د پوزیانو شمیره اوس نیمه پاتې شوې ده. صدر اسد ویل چې پوز سره دومره افرادی قوت نشته چې د ټول ملک دفاع وکړي. روان کال د شام شمال غربي صوبې ادلیب او پالمیرا باندې ترهګر تنظیم داعش قبضه کړی ده. صدر اسد ویلي دي چې هغه پورې اعتماد دي چې پوز به د مهمو سیمو او ښارونو دفاع ضرور کوي. په شام کې جاری خانه جنگي کې اوسه پورې 2 لک دی سره نه زیات خلک وجلی شوي او په لکونو خلکو کړي کړي. په شام کې مارچ 2011 کال کې شروع شوی خانه جنگي کې اوسه پورې 80,000 پوځیان او حکومت پلاوه جنگالي وجلی شوي. بلخوا ترکی د تندرو تنظیم داعش او جدای غختون کې کوردی تنظیم پی کے کے پر ضد جاری پوځي عملیاتو جاري غستو لپاره د نیټو غړي ملکونو د سفیرانو غونډه راغوښته ده. دا غونډه به د نهه پورس په برسلس کې کیږي. ترکی کې روستیو کې د بریدونو ترسره کې دروستو په شام کې داعش او شمالي عراق کې د پی کے کے تنظیم مرکزونو پر ضد هوائي حمله شروع شوې دي. بلخوا د خالی شپې نه وخته د ترکی کوردی اکثریتی صوبې کې یو موټر بمی چاودنې کې د ترکی دوه پوځیان وژل شوي او سلور جوړبل دي.
تاسو وایس اپ امریکا ډیو ریډیو اورئ.
ادرمن اوریدن کو وایس اف امریکا دی ورډیو ته غوږی د ایران د جوهری پروګرام په سر باندې د ایران او د نړۍ د شپږ لویو طاقتونو چې امریکای مشري کوله دا غوی چې کوم تړون شوی دی د جوهری او د جوهری چې کوم دا غوی تړون هغه په اړه باندې به اخیری خبره کانګرس کوي. دوه میاشتو پورې به دغه لوزنامه چې کومه شوې ده دغه تړون ته به کانګرس کتنه کوي او بیا به د دغې د منظورولو یا د دغې د ردولو فیصله کوي. خو د امریکا صدر براک اوباما وایي که کانګرس دغه منظوره نه هم کړه نو دوی به په خپل سر باندې منظوره او دغه لوزنامه به مخ په وړاندې بوزي. په دې باندې تاوده بحثونه شوي دي او په داسې حال چې د امریکا صدر براک اوباما د ایتوپیا په دوه ورځني سفر دی چې راشي کوم چیلنجونه په واشنگټن کې پراته دي. د کانګرس غړي دغه لوزنامې په اړه باندې کوم نظر لري د ډیو رادیو خبريال د ډیو رادیو همکار کلیم افضل نه تفصیل اورو.
د ایران په اټومي پروګرام تر سره شوی لوزنامه د نړۍ شپږو طاقتونو د منځوري رستو اوست ملګری ملتونو سلامتی کونسل لخوا هم د قبولیت وړ ګرځول شوی. خو په امریکای کې دننه لا هم د شوی لوزنامې په اړه یو ګرم بحث روان دی. د صدر اوباما حکومت د مخالفه ګوند لخوا د یو شمیر نیوکو او چیلنجونو سره مخ دی. صدر چې کله د افریقي دورې نه واپس راشي نو د کانګرس رای به اخلي او د ایران سره شوی د لوزنامې یو شمیر اړخونه به د بحث لاندې راځي. د امریکایي ریپبلیکن ګوند سینیټر لینسی ګرام ای بی سی ټی وی چینل سره په خبرو کې د لوزنامې سخت مخالفت کوي. سینیټر ګرام وایي چې زه تمه کوم چې دغه لوزنامه به کانګرس لخوا نامنظوره شي. د امریکایي کانګرس سره د لوزنامې په حق لا د بحث او مباحثې دوه میاشتې دي چې دغه وخت ترمنځ به ټول قانون جوړونکي د لوزنامې په ټولو مدونو خبرې وکړي او د هغې وروسته به خپل رای څرګند کړي. صدر اوباما هم وړاندې نه خبرداري ورکړې چې کچرې کانګرس د ایران سره د شوی لوزنامې مخالفت وکړو نو صدر به خپل صدارتي امر د لاندې د فیصلې مخه ونیسي. د غړی ستنې رو پر رو د ټاکل شوی وخت نروزي کموي او د حکومت مخالفه ګوند غړی هم د رای سختی سرګندوي. سېنټر لینسی ګرام وای مونږ ایران ته بم هم ورکړو او بیا د وشتو لپاره میزایل هم او بیا د پاسه مونږ پیسې هم ورته ورکړې. دا خو بدترین لوزنامه ده. یو بل د ریپبلیکن ګوند سېنټر باب کارکر وای سېنټر باب کارکر دا خبره د امریکای خارجه وزیر جان کیری ته د ایران په لوزنامې د یوې اورونې په محال وکړه او وی ویل چې داسې معلومیږي چې لکه ایران نه د ساغستی وي. باب کارکر د سېنټ خارجه تعلقاتو کمیټې چیرمین هم دی. د دغې خبرې وروستو د امریکای خارجه وزیر او د کمیټې غړو ترمنځ ډېر ګرم بحث هم وشو. سېنټر باب کارکر خارجه وزیر جان کیری ته وویل چې زما په نظر په دغو خبرو اترو کې تا داسې کردار لوبولی چې هر څه د لارې ته سم کړي. که چېرې ایران د لوزنامې پالنه وکړه نو ایټمی وسله به په اسانه ترلاسه کړي. جان کیری هم د لوزنامې دفاع
وکړه. When we began our negotiations, Iran had enough fissile material for 10 to 12 bombs.
John Kerry ویل چې ایران خو اول نه د ایټمی تیلو پورا چکر په کامیابی سره ترلاسه کړی وو. کله چې مونږ ایټمی خبرې شروع کړې نو ایران سره خډیر دومره مواد موجود وو چې لسونه تر 200 پورې بمونه جوړول شي. دوی سره 9000 سنتریفیوجز موجود دي. جان کیری دا خبره هم د سېنټ خارجه تعلقاتو کمیټې ته سپینه کړه چې کچاري د ایران ایټمی پروګرام په مکمل توګه ختمول غواړي لکه څنګه چې ځنې قانون جوړونکو غوښتنه کوي نو بیا دې لپاره به کومه بل طریقه په کار راوستل وي. جان کیری وویل چې دې ته بیا پوځي عملیات وایي ولې چې هسې خو ایران د دغې تکل ختمولو اراده نه لري. که یو خوا د امریکای حکومت مخالفه ډلې مشران د لوزنامې په مخالفت کې خبرې کوي نو د صدر اوباما د خپلې پارټۍ ځینې مشرانو تر دې وخته پورې په صفا ټکو کې دا نه دی ویلي چې دوی څه غواړي. سېنټر بن کارډن وای مونږ په ایران اعتبار نه کوو خو بیا هم مونږ به جذبات د دغې بهر ساتو. مونږ به لوزنامې ته کتنه کوو. مونږ به دا معلوموو چې د دغې لوزنامې منظورۍ سره به آیا ایران به ایټمی وسله ترلاسه کړي یا که. په امریکای کې د نن هم په ټیویګانو د مخالفه مشرانو لخوا داسې اشتهارات خوريږي چې پکې د لوزنامې په مخالفت کې غوښتنې شوي. په دغه اشتهار کې وایي چې کانګرس ته پکار دی چې دغه بده لوزنامه رد کړي. مونږ ته د یوې ښې لوزنامې ضرورت دی. ابتدایي نظر پښتنو تر مخه زیاتره بیا د ایران سره د لوزنامې په حق کې دي خو بیا هم داسې تاثر میلاویږي چې د خلکو دا پښتنه ضرور شته چې آیا دغه لوزنامه به ایران د ایټمی وسلې لرې وساتي یا کنه.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده.
قدرمنو اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده. کمپیوټری سړی یا مشینی انسان په کومو کومو ځایونو کې کار کولی شي او په کومو کومو کارخانو کې په کومو کومو ځایونو کې ورځې سره به په ژوند کې کوم بدلون راځي. د وایس اف امریکا یو رپورټ په روبوټس باندې یا په دغه مشینی سړو باندې تیار کړی دی زمونږ همکاري فوزی انجم.
هغه د مزې او د خوشاله ولواله کارونه دي که په کارخانو کې د سیزنو جوړولو او یا که بیا په طبي لړکې کې دونکي کارونه دي تر دې چې پس سخت کې د پکار راتلو کار دی او که د لوبو کولو. په هر ځای کې د مصنوعي ذهانت لرونکي ماشینونه په کار راوستل کېږي او دغه ماشینونه چې روبوټس نومیږي نه یوازې دا چې رو رو د انسانانو د کولو کارونو په ځایونو کې ځان ته ځای جوړوي لا دا چې زمونږ په عام امروزه ژوند کې هم ځای نیول شروع کړی دی. دا دی اوس د جاپان په ناګاسا کې نومې ځای کې هنا نومې هوټل چې دی نو هلته به په ریسپشن باندې یو د انسان په شان ریسپشنست په انګریزۍ کې درته هرکلی وایي. په خیر راغلی هنان هوټل ته. که تاسو دلته پاتې کېدل غواړئ نو د یو په نمبر به ګوته کېدی او بیا به یو بل روبوټ سامان درته خپلې کمرې ته ورسی بې د انعام ترلاسه کولو د ستمینا او یو بل روبوټ به ستاسو زیاتی سامان په سټور کې درته کېدی. بیا چې ګورئ نو په بار کې به درته ګډ وډ مشروب هم یو روبوټ جوړوي او هم دغه شان یو بل روبوټ به درته په یو درنګ کې د خوراکي سیز تیار کړي. خا بیا هم دغه رنگ دغل تا د نزدې وال سٹور ته لاړ شي سودا د پاره نو د پیپر نومرو بورډ په درتا هر کله وای او دا داسې ډیزاین شوی دی چې خلکو سره ملګرتیا کوي او هغوی خوشاله ساتي. پیپر تاسو دلته نه په بیا هم اخیسته شي. تاسو د کورنۍ لږ د لوی عمر واړه به ورسره ډیر زیات خوشاله شي. لکه د های سکول والا طالب علم مېرینا چې وای زه دا د کور د پاره غواړم چې په کور کې دا ما سره وي نو زه به ورسره گپ شپ کوم. د ماخامی مال کې دیشی چې تاسو زړه وغواړي چې د روبوټونو لوبغاړو والا د ساسر والا لوبې تماشا وکړي او که تاسو ته داسې ولګي چې دوی خو په مصنوعي انداز کې او ډېره پر ورو لوبه کوي نو په دې لړ کې هم د داسې روبوټونو په جوړېدلو کار روان دی چې هغوی به په بهتر انداز کې او زیاتې تیزۍ سره لوبه کوي. سیم فوګرد یو لس کلن طالب علم وایي مزے او د خوند اخیستلو والا ځای دی. دلته تاسو روبوټونه د یو خاص پروګرام د پاره هم تیارولی شي او یو خاص لوبه هم پروګرام کولی شي. بیا د شپې چې کله خپل کټ ته ځئ تاسو نو د مزے او نرم ګرم داسې روبوټک میلوګي هم شته دی چې خپلې خوږې موسیقۍ سره تاسو ته د آرام او خوشحالۍ احساس درکوي.
او اوس وقشه اداریه تا چه ده واشنگتن ده حکومت نظر سرگندوی
ده کوسوو پارلیمان ده یو خصوصی عدالت جوړولو ده پارا پا کار ووتونو که ده پینزو ووتونو پا کمی ده دی قسم عدالت جوړولو پا اختیار حاصلولو که پاتی راغلی ده. دا خصوصی عدالت په هغه خلکو د مقدمو چلولو د پاره جوړل کېدو چا چې د کال 1998-99 په جنگ کې یا دین ورستو سنگین جرمونه او د بشري حقوقو خلاف ورزي کړی دي. د یورپ او د یوریشیا د معاملو په باب له د امریکای نائب خارجه وزیر ویکتوریا نولند د کوسوو په خپل اوسنۍ دوره کې خپل یو تقریر کې ویلي دي مونږ د خصوصي عدالت د پاره د پارلیمان لخوا د پکاري مرستې پړوم بیدل په نور کولو دلګریو. دې زیاته کړه چې خصوصي عدالت د انصاف او د احتساب د پاره ضروری دی چې دا شان کوسوو وړاندې مزل وکړی شي. د دې قسمه عدالت په قیام به امریکا په بین الاقوامي سطح د کوسوو د مرستې کولو نور زیاته جوګه شي. میرمن نولند وایي چې په دې به مونږ یورپي یونین کې ډیر مضبوط شو او مونږ به دا ویلی شو چې کوسوو د بین الاقوامي معیار او لوزنامو مطابق ژوند تیری. په دې سبب مونږ غنو چې دا قسمه عدالت جوړول ډیره زیاته ضروری ده او امید کوو چې د پارلیمان د اوړي د دمینه وړاندې به پارلیمان کې په دې معاملې یو ځل بیا ووټونه واچولې شي او دا ځل به د خصوصي عدالت د جوړولو ټینګه مرسته وکړي شي. که کوسوو په خپل د قصوروارو خلاف اقدام کولو کې پاتې راځي نو بین الاقوامي ګوند به دا کار کوي او چې کله بین الاقوامي ګوند را وړاندې شي د کوسوو به بیا په دې عدالت هغه اختیار پاتې نشي کوم چې وای په خپل د دې عدالت د جوړولو په صورت کې په دې وو. که نړیوال ګوند دا عدالت قائم کی نو بیا به دغه عدالت د کوسوو د مرزای مطابق کار هم نشي کولای. بیا خو به سمه خبره دادا چې کله یو ځل د ملګرو ملتونو جوړ عدالت خپل کار شروع کی نو نړیوال ګوند سره به د کوسوو تعلقات هم سخه پاتې نشي. د کوسوو په حیثیت د یو مملکت او د کوسوو د تنکی جمهوریت د مستقبل د کامیابی په لار کې پروت لوی خنډ بډې رشوتونه دي. میرمن نولند زیاته کړه چې بډې او رشوت د جمهوریت قاتل دی. کوسوو لا د بډو رشوتونو خلاف جنگ پکار دی. که کوسوو خپل ملک ته خارجه سرمایه کاری را ماتول غواړي او په ملک کې مضبوط جمهوریت غواړي نو د بډو رشوتونو نغې به ورله وستل وي. د بډو رشوتونو نغې وستل کوسوو کې د روزګارونو او د موقعو را پیدا کولو او د کاروبارونو کوسوو ته د راننوستو دپاره هم ډیر لوی اهمیت لري. نائب خارجه وزیر نولند د خپل تقریر په اخر کې د هغې قانون په منظورولو د کوسوو ستاینه وکړه د کم تر مخه چې دولت اسلامي غوندې توندلارو ګوندونو سره شاملېدل او د هغوی دپاره جنګېدل یو جرم ګرځولی شوی دی. کوسوو خارجي جنگیالو له د چندو راټولولو عمل هم یو جرم ګرځولی دی خو نولند وی چې په دې ټولو خبرو اوس عمل پکار دی. امریکې کوسوو او د کوسوو ګاونډي ملکونو سره په شریکه کار کولو ته سترګې نیولې دي.
قدرمن اردن کو وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دریسا تا سارا نئے خبروں نے پدے زیا پائے تو رسے دے دا پاکستان پا وقت مازی گر شپاک بجے افغانستان پا وقت پین نیم بجے بھائی وار بیاس تاس پڑان دے دا تازہ خبروں سر رازو تر هغه مو په لوی الله سپارو خاورس خو وختونه مناسب شه. ز بختور شاه سره د پروډوسر ما وجلس تاسو نه خپل اجازه او په دې سپو به تاسو اوري د مشال ریډیو خبرونه. لوی الله پامه.